درنو اوریدونکو السلام علیکم، د اوسنی رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم او په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو پر بختیوي په رسمي ډول اعتراض وکړ. پاکستانی رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ چې د افغانستان د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د برستیال په مشرۍ یوه جګپولي پلاوي په دې اړه د روسي سفر په ترڅ کې له پاکستاني چارواکو سره مفصلې خبرې کړې دي. پاکستانی رسنیو ته د خپل هیواد حکومتي سرچینو ویلي افغان پلاوي یادونه وکړه چې پاکستان د سشکال له می میاشتې راهیسې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان سوداګري توکي د واګې بندر له لارې هندوستان ته صادر شي. چې دا د 2010 کال د افغانستان پاکستان د ترانزیتي سوداګرۍ له تړون سره په تضاد کې ده. افغان پلاوی د تړون هغه ماده یاد کړه چې لمخې افغانستان ته دا اجازه ورکړل شوې چې له واګه بندر څخه دریم هوا ته صادرات وکړي او پر دې اندېښنه وښودله. سرچینې ویلي د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د مرستیال په مشرۍ پاکستانی پلاوی طالب چارواکو ته د نوي پالیسۍ وضاحت وکړ او ویل چې پاکستان د روان کال له میاشتې راهیسې له هندوستان سره د دریم هیواد په تجارت بندیز لګولی او دا پریکړه د وروستیو ترنګلو اړیکو له امله شوې ده. د ګډ امنیتي تړون سازمان د جمعې په ورځ د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د پولي د پیاوړتیا پر لارو چارو د خبرو لپاره غونډه وکړه. انټرفاکس خبري اژانس د دې سازمان د مطبوعاتي دفتر د خبر پاڼې له مخې موبایل چې په دې غونډه کې چې د ګډ امنیتي تړون په داغونی شاکی جوړ شوې و، د افغانستان سره د تاجکستان د پولي پر پیاوړتیا او تجهیز خبري وشوې. په غونډه کې د افغانستان په پوله کې د تاجکستان سرحدی ځواکونو ته د وسلو د لیست په اړه هم بحث وشو. سره له دې چې روسیې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې او د منځنۍ آسیا هیوادونو له طالبانو سره اقتصادي او تجارتي اړیکې زیاتې کړې، له کله چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلې دا هیوادونه د افغانستان له درکه وخت په وخت په امنیتي برخه کې اندېښنه شي. د تهران د پراخو تولیداتو د اتحادیې رئیس ایرج رهبر وایي چې د افغان کارګرانو د استلو له امله ساختماني صنعت په تیره بیا په تهران کې له جدي ستونزو سره مخامخ شوی دی. نوموړي د ایران له ایلنا خبري اژانس سره په مرکه کې چې پرون یې خبره کړې ویلي چې په تهران کې تر 50% زیات ساختماني کارګر افغانان وو او اوس چې هغوی له هیواده وتلي ځینې پروژې ځنډېدلي او د کار تولید کم شوی دی. رهبر زیاتوي چې افغان کارګرو د سیمنټ اچولو، سنګکارۍ، بنایي او عادي کارګرۍ په شمول په بیلابیلو برخو کې کار کوو او اوس د دغو مسلکونو لپاره د ایراني کارګرو پیدا کول وخت غواړي. د دا هم وویل چې ایراني کارګر ساده ساختماني کار ته دومره لیوالتیا نه لري ځکه چې اجوره یې کمه ده، خو افغان کارګر د کمې اجورې په بدل کې او بیل ټولنیزې بیمې ډیره خواري کوي، نو له همدې عمله کار فرمایان هغوی ته لومړیتوب ورکوي. د تهران د پراخو تولیداتو د اتحادیې مشر دا هم وویل چې د یو ایراني کارګر مزد د دو افغان کارګرو هم برده. د ایران د بندنوی چارو وزارت برسیال کاظم غریب آبادی د جمعه په ورځ له استانبول څخه خبر ورکړ چې تهران له اروپایي اړخونو سره د ایران د اتمی دوسیې په اړه د سلام مشورو په دوام باندې توافق کړی دی. هغه په یو پیغام کې چې په اکسپانه کې خبر کړی لیکلی، موږ د دوی د وروستي تیریګر جنگ په اړه د هغوی پر دریزونو کلکنی وکړه او خپل اصولي دریزونه مو په ځانګړې توګه د سناپ بک په نوم د میکانیزم په اړه واضح کړل. تر دې مخکې ځینو خبري اژانسونو راپور ورکړی و چې د استانبول خبري شای پر ایران د بندیزونو پر بیا وځه کولو متمرکز دی. غریب آبادی په خپل پیغام کې دا هم ویلي دواړو خواوو مشخصې طرحې درلودې چې بیلابیل اړخونه یې وڅېړل شول او پریکړه وشوه چې مشورې به دوام وکړي. د دغو مشخصو طرحو جزئیات نه دي څرګند کړي. او د چشنه مشر رمضان قدیروف د ترکیه په بودروم ښار کې له ډوبېدو وژغورل شو. د ترکیه رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ چې پیښه د پنجشنبه په ورځ د بودروم ښار د کاینار ولسوالۍ په یوه 15 ستوریز هوټل کې هغه مهال وشوه چې رمضان قدیروف اوبو ته ځان واچوه او لږ وروسته بې هوشه شو. د راپورونو له مخې هغه د لامبو لپاره اوبو ته ننووت خو ناڅاپه یې کنټرول له لاسه ورکړ او تر اوبو لاندې شو. د ترکیې ساحل ساتي ځواک او د هوټل کارکوونکو د هغه د خراب حالت له لیدو وروسته سمدستي مداخله وکړه او هغه یې له اوبو راویست. تاسو زموږ له آزادي راډیو اورئ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي افغانان په 2023 کال کې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو تر ټولو لویه برخه جوړوي. د کډوالو د حقونو یوې څارونکې ادارې د پاکستاني پولیسو له لوري له کډوالو افغان ښځو سره پر ناوړه چلند اندېښنه وښوده. په کابل کې د نیول شویو ښځو خپلوان وایي طالبان د هغو د خوشي کولو لپاره پیسې غواړي. د سرشنی کانکور د اسموینو اول نمره وای
هغه کسان چې لوړې زده کړې کړي او لا تر اوسه بیکاره دي د حکومت څخه مې همدا تقاضا ده چې دې ته د کار زمینه برابره کړي.
ورسته یو سیلونو په څو ولایتونو کې خلکو ته درانه تاوانونه اړولي.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو کمشنری وایي افغانان په 2023 کال کې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو تر ټولو لویه برخه جوړوي. یونیسیار یا د کډوالو لوی کمشنری په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د شمیرې اروپا ته د افغانانو زیاتیدونکې تاک تاییدوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته پیل شوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغانان چې هڅه یې کړې له غیر قانوني لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي وایي د هغو ستونزو او امنیتي ګواښونو له امله چې ورسره مخامخ ول دا خطرناکه لارې انتخاب کړې ده. نور جزئیات په دې راپور کې واورې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری UNHCR وایي چې افغانان اروپا ته د غیر قانوني کډوالو تر ټولو لویه برخه جوړوي. یا د ادارې په هغه تحلیلي راپور کې چې د جمعې په ورځ ناوخته د ملګرو ملتونو په ریلیف پاڼه کې خپور کړی زیاته کړې چې په 2023 کال کې د هغو افغانانو شمېر چې په ناقانونه لارو د اوبو یا وچې له لارې اروپا ته تللي 2/3 دی. د یونیسیف د معلوماتو له مخې له دې شمېر 28% ښځې او 40% ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ له 2000 تر 2023 پورې افغانانو له بنګلادیشیانو وروسته اروپا ته د غیر قانوني کډوالو لویه برخه جوړوله. یونیسیف زیاتوي چې له 2021 کال راهیسې چې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شول اروپا ته د افغانانو د کډوالۍ بهیر پراخ شوی دی. په راپور کې دغه شان نغلی چې په 2023 کال کې له هغو افغانانو څخه چې له غیر قانوني لارو اروپا ته تللي 80% کسانو یې جګړې او تاوتریخوالی د خپلې کډوالۍ اصلي لامل ګڼلی. چې په دې کې 80% کسانو عمومي ناامنۍ او 80% بیا ویلي چې د دوی خپل او د کورنۍ ژوند ته یې ګواښ و. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغانان چې هڅه یې کړې له غیر قانوني لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي وایي د هغو ستونزو او امنیتي ګواښونو له امله چې ورسره مخ ول د خطرناکه لاره انتخاب کړه. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دا چې زه په نظام کې وم او یو نظامي کس وم ژوند راته ډیر سخت ستونزمن او بې نهایته خطرناکه شوی و. لوړ امنیتي ګواښونه ما او زما کورنۍ ته متوجه و. هڅه مو وکړه چې د هرې ممکنې لارې له افغانستان ووسو او بل هیواد ته پناه یوسو. تر ټولو نږدې لار ترکیه وه. کوشش مې وکړ چې قاچاقي ولاړ شم خو بدبختانه 2 ځله لاړم بریالی نه شوم.
یو بل افغان کډوال چې دا مهال په ایران کې دی او دا هم د ورته ستونزې له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي په ناقانونه لارو د سفر د سختیو په اړه وایي
مجبور به این شدیم که آمدیم ایران از ایران رفت.
مجبور شو ایران ترغلو ل ایران ترکیه تلارو ل خلکم پور واخیست ل ترکیه یونان تلارو هلتا پولیس ونیولو او بیرته ترکیه تواسولو ل ترکیه بیا افغانستان ته ریپورت شوم بیا ل سره ایران ترغلم قاچاقی لاری ډیری ستونزې او بدبختی لري.
بدبختی خدا همه چیز خدا دارم.
په راپور کې دغه شان نغلی چې له 2000 تر 2023 پورې د هغو افغان پناه غوښتونکو او کډوالو شمیر چې د جنوبي لویدیځې آسیا له لارې د تیرېدو پر مهال مړه شوي 250 سلنه لوړ شوی چې له 308 تنو 1080 تنو ته رسېدلی دی. راپور زیاتوي چې د دغو مړینو او لادرکه کېدونو ډېره برخه هغه افغانان دي چې له افغانستان نه ایران ته تللي او بیا د ترکیې له لارې اروپا ته د رسېدو هڅه کړې ده. د یونیسیر په وینا ډېری افغانان چې غوښتلي اروپایي هېوادونو ته ولاړ شي جرمنی د خپل وروستي هدف په توګه یاد کړی دی. دا په داسې حال کې چې جرمني تازه یوتی افغانان چې د دغه هېواد محاکمو مجرم پېژندلي و له خطر سره په همکاري او له طالبانو سره په همغږۍ بېرته افغانستان ته استولي او ویلي دي چې دا بهیر به دوام ومومي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د بېلابېلو لاملونو له امله لکه ناامني، اقتصادي ستونزې، بېکاري او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیزونو له امله اړ شوي چې هېواد پرېږدي. یو شمېر دوی ناقانون او خطرناکې لارې غوره کوي چې ځینو یې له دغو لارو سلامت تېر شوي، خو یو شمېر بیا یا ورک شوي یا مړه شوي دي.
ازادي راډیو څلېرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د کډوالو د حقونو د څار ادارې یا ریفوجی رایټس د پاکستانی پولیسو له لوري د کم عمره نجونو او افغان ښځو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او جبري ایستلې د دوی د ژوند او کرامت په وړاندې مستقیم ګواښ بللی دی. د سازمان ورډ بورس په خپل ایکس پانه کې د یو بیان ترڅنګ یو ویډیو هم خپره کړې چې په کې لیدل کېږي چې کم عمره نجونې او افغان ښځې له ژړا او زاریو سره سره چې کوي د پاکستاني پولیسو له لوري نیول کېږي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې یو شمېر میشتو افغانانو په دغه ښار کې د نیونو د پراخېدو په تایید وویل چې ان کم عمره ماشومان او امیندوارې مېرمنې نیول شوي او ایستل شوي دي. نور حال په دې راپور کې
د کډوالو د حقونو د څار اداره ریفوجی رایټس وایي د افغان کم عمره نجونو او ښځو د نیونو د دردناکو صحنو لیدلو ټکان ورکړی دی. د سازمان د پنجشنبې په ورځ د جولای په 14 په خپل ایکس پاڼه په یوه اعلامیه کې ټینګار کړی چې پاکستان باید د کډوالو حقونو ته درناوی وکړي او له بې ځایه سویو کورنیو سره له مجرمانه چلند ډډه وکړي. د سازمان د پاکستاني پولیسو لخوا د کم عمره نجونو او افغان ښځو د نیولو په اړه د اندېښنې په څرګندولو جبري ایستل یې د دوی د ژوند او کرامت پر وړاندې مستقیم ګواښ بللی دی. د کډوالو د حقونو د څار ادارې دغه شان یوه ویډیو هم خپره کړې چې په کې لیدل کېږي چې کم عمره افغان نجونې او ښځې چې د زړه او زریو په حال کې دي د پاکستاني پولیسو لخوا نیول کېږي او په زور په موټر کې اچول کېږي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې یو شمېر میشتو افغانانو په دغه ښار کې د نیونو د پراخېدو په تاییدولو سره وویل چې ان کم عمره ماشومان او امیندواره مېرمنې هم نیول سوي او ایستل سوي دي. په اسلام آباد کې یوې میشتې افغانې ښځې چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
زه څو پیژنم چې پولیسو نیول یا اوس په عادي کم کې ده. یوه 15 کلنه نجلۍ ده. دوه اونۍ کېږي چې هلته ده. له دوه اونۍ وروسته د اف آی پولیسو چې تحقیق وکړ وی ویل چې هغه بې ګناه ده. بیا د پاکستان معمولي پولیس ته ویلي چې خوښه مو چې هغه خوشي کوي که له هېواده باسئ.
دغه شان په اسلام آباد کې میشتي افغانې فرشته قاریزاده هم ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د افغان کورنیو نیول او ایستل زیات سوي دي.
در بین مهاجرین کې اخراج شده هست، فامیلا بودن، طفلای خرد، خردسال، شیرخور، زیر سن، پوغو کډوالو کې چې ایستل شوي وو، کورنۍ، کوچني ماشومان او ان شیدي خوړونکي ماشومان هم شامل وو او هغوی هم ایستل شوي دي. دوی په منځ کې یوه کورنۍ وه چې کوچني ماشومان یې درلودل او ښځه امیندواره وه او زیږون ته نږدې وه. هغه رحم ونه کړ او کم ته یې ولېږله. وروسته له هغه چې د هغې حالت ډېر خراب شو، هغې د تورخم پولې ته یووړه او هلته یې روغتون ته بوتله. دا هغه څه دي چې ما په خپلو سترګو ولیدل.
هخوا عبدالرحمن امیری چې تېره میاشت د پاکستان اسلام آباده له خپلې مېرمنې او کوچني ماشومانو سره حاجي کم کې له اوو ورځو تېرولو وروسته افغانستان ته استول سوی وایي ده د خپل نیول کېدو پر مهال کم عمره انجونې لیدلی چې له کورنیو پرته د شړلو لپاره حاجي کمپ ته یوړل سوي او ډیپورت سوي دي.
دا
وایي چې ما له 13 کلونو څخه کم عمره ماشومان ولیدل چې له موږ سره پرته له سرپرسته را ډیپورت سول. د یوې ځانګړې پېښې شاهد چې وم، دوه انجونې چې له 13 کلونو څخه کم عمره وې راوړل سوي وې. ما یې له پلار سره خبرې وکړې چې دوه ورځې وروسته هغه حاجي کمپ ته راغی، سره له دې چې هغه ویزه درلوده خو هغه په خپله خوښه حاجي کمپ ته راغلی و، ځکه چې د هغه دوه لورګانې ویزې نه درلودې. بیا دای له خپلو لونو سره یو ځای راوویسته. د کډوالو د حقونو د څار ادارې ریفوجی رایټس په خپل اعلامیه کې دا هم ویلي چې په پاکستان کې زرګونه افغان کډوال تر سخت فشار لاندې دي، ډیری د بیا